شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداروي نن د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د ریاست د پنځشنبې پروس په خبر پانه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوی چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چونن په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چونن پر ویبپاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتون کې باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چونن بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان له مخې افغان متقاضیان د ماسټرۍ په مقطع کې کولی شي د سږ کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. چونن د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا تمویل شي. تامه کیږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې لاري په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیشو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او بګرامیو ولسوالیو کې له زرو کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې د 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $4,800 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو د ژوندانه د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیات شوي دي. سیف د چلډرن مؤسسې د اکشن بی پروس خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د خوړو د کموالي له امله زیانمنې شوې کورنۍ به د ژمی پر رسیدو سره له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړی چې د پلازمېنې دمشق په دوو مینو کې د استوګنې پر دوو ودانیو د اسرائیل په حملو کې 15 کسان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې یوه ودانۍ په المزا او بله د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایا کې پراته ده. بل لور ته د اسرائیل پوځ خبر ورکړی چې په دمشق کې د حملو هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې په ایران پورې تړلې اهداف په نقشه کوي، خو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې حمله په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب شوه، اسرائیل له هغې راهیسې دا ډول بریدونه زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې روسیه او پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وایي
کېدای شي چې دوی هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هېوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
د نورستان په کامدیش کې یوه مؤسسه په داسې ځای کې 1.5 کیلومتره سړک جوړوي چې تر اوسه هلته د موټرو لاره نشته.
خو دوی به د خرو د قچرو د نورو پخوانۍ وسایلو نه به کار اخیسته.
پاکستان د کندهار د انارو پر وارداتو تعرفه لوړه کړې. یو شمېر کندهاري فعالانو خلک هڅولې چې په ودونو او محفلونو کې دي د بهرنیو میوو په ځای انار خوري.
اوس هر سالون چې ورسې او دوه پروګرامونه چې ورسې ان کې لري پرتی نو بیا زما د ورنځ مطلب دا و چې دا کلو پر ځای باید ګور انا استعمال شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبان او پاکستان د لفظي ناندریو په لړ کې روسي او پاکستاني چارواکو پر افغانستان خبري وکړي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړي چې د هغو ډلو او افرادو پر ضد د پریکنده اقدام وکړي چې په وینا یې په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. افغان طالبان وای اسلام آباد د خپل ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه لټوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې پورز اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی وو. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. په همدې حال کې په جرمني کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی محمد اساق اتمر هم اسلام آباد ته د کابلوف د سفر د هدف په اړه وایي.
د زمیر کابلوف د سفر یو مهم کېدای شي چې د افغانستان مسله وي، ځکه د سیمې هیوادونه مخصوصا هغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي همیشه دوی په خپل ناستو کې دا خبره ویلی چې ترهګري، د مخدره موادو قاچاق، د سلاح قاچاق کېدای شي چې هغه ګواښ نه وي چې د سیمې هیوادونه ته متوجه. نو دا هم لږ د امکان نه دی چې دوی د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کړي وي. د بله خوا نه کېدای شي چې دوی په دې برخه کې هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هیوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپله پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې پورز په یوه کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبې په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت به هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړي څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تل یا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د نورستان په ختیځ کامډیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ 10 کیلومتره نوی سړک جوړ شي. دغه سړک له چنارخوړ سیمې څخه پیلیږي او تر ځنګل باندې پورې غزول کیږي. چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. په یاده موده کې به زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو وای د سړک نشټوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او که سړک ورته ورغول شي نو په پښو او له 10 کیلومتره مزل او نورو مشکلاتو به خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیره غونیو پراختیا ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامډیش ولسوالۍ د چینار خړ څخه د ځنګل باندې پورې د 10 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سړک نه لري او ځایي اوسیدونکو غنښتونو سره مخ دي. په خبر پانه کې راغلی چې سړک به د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې د عمرونو ارمانې پوره کیږي او کلیو ته سړک غزول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
چې د چیرخل د دمنی د کلینا دا سړک پیل شوی دی. نو په دې خپل کې کشیر تعداد وګړي اوسيږي چیز دهنی چراخوڑ نه تر جنگل باندې پوری نو واخن چې ډیر سوند سره مخ دی دا خلک بنال ته نه سرکشتہ نه نو چې وګورو د مورل د پارکم سنتاويشتہ خو دیو ود خرو د قچرو د نور پخونه وسایل نو کار غشتو.
د چینار خړ وسیدونکو سیف الدین وای په دې خوشاله دی چې لیوی خو ورته سرک جوړیږي او بلړه بیروزګار او کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سړک چارې پیل کړې ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شو.
د خلکو په وینا چې د سړک نشټون پوجي ډیر ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې ساور کوي. اوس چې ورته سړک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د خړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خړ څخه د ځنګل باندې پورې 10 کیلومتره د نوي سړک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سړکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکو ستونزې ګالي.
تاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې په متحده عربی اماراتو کې د درو هیوادونو د لومړۍ مسابقه به نن د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیل شي. د دغه بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
په دغه درې اړخیز لوبلړۍ کې د پاکستان افغانستان تر څنګ دریم هیواد خپل متحده عرب امارات دی او دغه درې اړخیز لوبلړۍ نه راتلونکو اسیا جام ته چې هغه به هم د 19 کلنو ملي لوبلړو ترمنځ کیږي په متحده عرب اماراتو کې نو هغه د پاره چمتووالی دی.
د کرکټ له درې اړخیز لوبو د فوټبال درې اړخیز لوبو ته مخه کوي. د افغانستان فوټبال ملي ټیم به سبا شنبه د نیپال له ټیم سره لوبه وکړي. ټاکل شوی دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 15:30 بجې د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان، تاجکستان او نیپال ترمنځ درې اړخیز سیالي د چهارشنبه پر ورځ پیل شوې. افغانستان په دغه لوبه کې خپل دویمه لوبه د روانې اونۍ د سه‌شنبه پر ورځ د روانې اونۍ د سه‌شنبه پر ورځ له تاجکستان سره کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبه په ورځ په پیرو کې د وینړیوال سرمشریزي په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبري وکړي. دا لیدنه کتنه په داس وخت تر سره کیږي چې پکینګ د تیاری نیسي چې سپین ماڼۍ ته بیا ډانلډ ټرمپ ستنې شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې و چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي. ولسمشرانو جو بایدن او شی جین پینګ په 2022 کال کې په کالیفورنیا کې د اپیک په غونډه کې او په بالی کې د جیشل په سرمشیز کې هم غونډه کړې و. یو امریکایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله ونه خوشتل نوم یې واخیستل شو وویل چې دواړه مشران به د پوز له پوز سره د تماسونو له نړیوالو بحرانونو سره د مبارزې او د مصنوعي ځیرکتیا له خطرونو سره د مبارزې ترڅنګ د ګډو همکاریو په تړاو خبرې وکړي. دغه امریکایي په وینا ولسمشر بایدن به په سبانیو خبرو کې شی جین پینګ ته د اوکران په جګړه کې د پیکینګ له لوري د ماسکاو د ملاتړ او روسیې ته د شمالي کوریا د ځواکونو د استولو په اړه هم ژوره اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی ده چې د 2025 کال د جنوري په 16 نیټه با نوې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لوړ وکړي. ډانلډ ټرمپ ورلمخه د خپل کابینې د بهرنی تګلارې په مهمو څوکیو کې د چین سرسخت منتقدین انتخاب کړی دي چې د پیکینګ په اړه به لا د واشنگتن د سخت او جنجالي دریچ لامل شي. اسرائیل د بشري حقوقو د څار بنسټ وروستی راپور رد کړ چې په کې ویل شوی اسرائیلي ځواکونو د غزې استوګن جبري کړي کولو ته اړ ایستي دي. دغه بنسټ ویلي چې د غزې په څ باندې یو کلنه جګړه کې د اسرائیلي پوځیانو اقدامات د بشریت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي. بلخوا په لبنان کې د اسرائیل په تازه حملو کې د څ باندې شلو کسانو د وژلو خبرونه ورکړل شوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر لومي په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمن جګړه پیل شوه، د اسرائیل پوځیان زیات وخت د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشري حقوقو د څار بنسټ لپازی کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډلیز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای شي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو، خلک وجل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونو کې اړولي وو، هلته هم وجنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه، له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 9 کسان وژل شوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,308 او د چاپیانو شمیر 4,410 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څنګه یې هم فعال ده، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډیر کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو اساجی رډو په انټرنیټ کې په اساجی رډو .com کې اوري. کچیرته تاسو د اساجی رډو ویب پاڼې ته ورشي، هلته د هغه راپورونو متن وسل شي چې د اساجی رډو لاري څلور ساعت خبري شي. د دې ترڅنګ یو شمیر مرکې هلته تاسو اوریدل شي، د اساجی رډو 19 پروګرامونه اوریدل شي او ویډیو راپورونه هم تاسو لپاره د اساجی رډو په ویب پاڼه کې لرو. اساجی رډو .com سمش ویب پاڼه ده. په داسې حال کې چې ساش کال د پاکستان د لوړو مالیاتو له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوی دی. د دغه ولایت یو شمیر روسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال وطني تازه میوي په ځانګړي ډول انار استعمال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو د بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړی تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږ کال حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم لباودین خوندې، څوارلس کسم مزدوران دي. څوارلس کسم مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ماتم شلی رسېد. دا زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ نیمه کنه نیمه رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکنه د پاکستان مصارف پر ما درانه دي. د پاکستان مصارف موږ نه سوړلای، موږ در بدره بلې چې نه کړم، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه وس اتل ساو پر دغه جالي ورکوم په 2000 ماته خرچې. زما دغه انار بره په 200 تس په حساب وکړي.
زمانو علی محمد دی بالا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي چې چکه سو خرچه درانه چې پاکستان دی واته موږ راستو. دغه څه درانه چې دغه یو کریټ موږ دکوو بیا غیر انار ما سوا 3000 کلداري خرچه کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړی ګمرکی تعرفې لامل سوداګر زړنه شکوي چې انار صادر کړي ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعد الله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کالداري مالیا اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم ش انار بار کو دا خرچه نشي برداشت شولی. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دی، په موږ پسې واپس راغلی. دا انار خو لاړه چې ولاړل یا دو دیرش لکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر دوغنده ټیکس سوی دی. دا خرچه دا نه نشي برداشت شوی. دا یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بد نشي پروي په دغه بخشو کې به ولاړ بل خلک چې پراره فزغلی.
بل خو د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین واڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوه کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو لدغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځای کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسې دوه پروګرامونه چې ورسې ان کې یې ډیر پتی نو دا زما ورندیز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زمر انار استعمال شي. نو دا زما ورندیز د خلکو د هر کله سره مخامخ سو دی خلکو دی کارت کمپاین سی وکړ. هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام عملی کړ. هغه شپه اوس خلق ته دا انار اجدي د میو پر ځای باندې
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمش پاړاندیش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچا په تیر کلونو کې په بیساري ډول کم سوي ده. دا په وینا تیر کال شاوخوا 9000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوري تعرفې لامل صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ شوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی شکړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ شوي. یعنی ډیرې داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي.
ونځي هغه برګر مې ډېر یادې کې ځکه ډېر زیاتې زور څخه په یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور ګانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
په سړو موسمونو کې د ماشومان لپاره سکار و یا سینه بخل او بیا هم نمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بی پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د ماشومان ژوند له خطر سره مخامخولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر ساخستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهیدلو له امله پیژندل کیږي او که په وخت درملنه ونه شي په ژور سینه بغل بدلی شي چې هغه سکار وای شو چې د جدي روغتیایي ستونزو لامل ګرځي. په دې اړه راپور لرو.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو کسانو لپاره ډیره زیانمنه کیدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې لامل یې ساخیستل ستونزمن کیږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کیږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولی سي او د مرګ لامل کیدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مې ډیر حالت خراب و سینه بغل راول مې ډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفت شوی و سی لاس په خیا چل نه تا ډاکټرانو ویل چې دا نه کیږي نو بیا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی دی لاس کې چې کنول تیر کو دا الکسن پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانچون ته بستر کې هلته چې بستر کو دا ډاکټران ټول تیر اچا پیر شي چولی دا لک وی چې دا خمړ ته ډاکټر صاحب د دې سر غرض مې کو دا ډیر حالت خراب کنا مالستنی پکې مو خو ډیر په کوشش وکړ تداوی لاندې و ورزي عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزوی سکو
دا اوس نه چې ته مشتنه نه سینه دې راغوې دا مسبو چې سابه بنده بنده کړه اول چې دا کال کې د بل لور مې دا واغه بن ورکول هغه سره خنو شو بیا ډیر برتر سین مرګ ته ورسید شخانه ته بیا ویو شخانه کې دا ورته واڅه بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اسانۍ سره یې روغتیا زیانمنېږي. هغوی وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت ورن شي یا چې وخت ورن شي خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو د سیو غلط د سدا ګرمي کم زیاتیږي او جمی کم زیاتیږي د زنه مورګانی اپلاره سکله ډاکټر ته ژر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکی دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکی په دې خاطر سدا مریضی فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضی دا به بل مریضی ام دا خپل دوا دا به اسکیږي سدا ماشوم مریضی زیات سي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې مافي سیستم ضعیف وي.
که موږ تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بېغوري کوو هغې ته پام نه کوو نو دا پیشرفته کیږي شدید کیږي اختلاطات یې هم اضافه کیږي او مرګمیر یې هم اضافه کیږي. د ټوخي تبې لړزې سره څنګ کې د ماشوم تنفس زیاتېږي که پیشرفته شو سیانوزز ورته پیدا کیږي یعنی شنډې او خولې توریږي او سره څنګ کې ماشوم ډېر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي او ماشوم غذا نه خوري د غذا نه هم لویږي ماشوم بې حاله کیږي ګس کیږي څومره چې سینه بغل شدید کیږي همدومره زیات اختلاطات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپل ماشومان ته پاملرنه ډیر کړي او د ناروغي په نشو باندې سملاسي اقدام وکړي ترڅو د جېډول خطرناک ناروغي مخنیوي وسی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري د سکاروي سینه بغل پاړه مور راپور اوریده شپږ بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دی البته وړاندې اساسي او بشري حقونه پروګرام لاسه